میشه میان خنده دادانم نماشه بسیار بد معلوم میشه.
سلامتی تا میخواییم، بازم شما خوش و سرحال باشیم.
د سهار اته بجې دی. السلام علیکم. د نن ورځې د لومړۍ او ساته خپرونې اوریدو ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. قدرمنو، د خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې به واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د وزیرانو د صلاحیتونو د محدودولو په اړه د محمد محقق ادارت کړې. د ازادۍ راډیوي مجلې په نننۍ ګڼه کې پر رسنیو کې د ملي ګټو پر مفهوم له لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت سره خبرې کوو.
که چیرته موږ ملي منافع ونه پیژنو او دا مخې ته کینو د لومړیتوب ورنکو، نو زموږ رسنۍ لکه فکر وکړه چې د سیتار او د رباب غوندې به خلک اوري، او هغه خلک چې هغه مخالفین دي په زیاده دي چې وطن ته ګټه ورسوي هغوی به ځینې زیاته استفاده کوي.
د هر څه وروسته راځي قدرمنو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. هغه افغانه میرمن چې د الوتکې په وسیله د نړۍ سفر کوي پرون په کابل کې له اجرایه رئیس سره وکتل. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د برتانیا له ام سی سي لوبډلې سره د افغانستان د نننۍ لوبې اعزاز تر ګټلو او بایللو یې زیات دی، او د عراق صدر اعظم په موسل کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې برای رسمن اعلان کړ. بشپړ خبرونه. ارګ وزیرانو ته د صلاحیت نر ورکولو په باب د اجرایه رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق ادعا رد کړه. د ولسمشر سرپرستویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابینې ټول وزیران بشپړ صلاحیتونه لري خپل نظرونه څرګندوي او نظرونو ته درناوی کوي. مرتضوی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې محمد محقق په ترکیه کې له جنرال عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور سره د ائتلاف له جوړولو او افغانستان ته لستنېدو وروسته پرون تور ولګاو چې ولسمشر د دل لوري کابینې ته د معرفي شوي وزیرانو صلاحیتونه محدود کړي دي. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو لخوا په افغانستان کې د دوه امریکایي پوځیانو د وژل کېدو ادارت کړې. داعش د یکشنبې په ورځ ادعا وکړه چې په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو یرغل په شا تمبولی او دوه امریکایي پوځیان یې وژلي دي، خو د غوڅ ملاتړ ماموریت پرون وویل چې دا ادعا حقیقت نه لري. د غوڅ ملاتړ ماموریت په عین حال کې تایید کړه چې د جمعې په ورځ د دوی دوه سرتیري په ننګرهار ولایت کې ژوبل شوي او له درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوي دي. هغه افغانه میرمن چې د الوتکې په وسیله د نړۍ سفر کوي پرون په کابل کې د افغانستان له اجرایه رئیس سره وکتل. ښایسته وایس چې پیلوټه ده په هغو مراسمو کې چې د دې لپاره په اجرایه ریاست کې جوړ شوي وو وویل
خبره از انګلیسي کې وایم او تلک زرا وسانتل ده.
ما د امریکا د فلوریدا له د تونی ساحل څخه په یو کوچنی یو ماشینه الوتکه کې پرواز پیل کړ چې له درستې نړۍ تاو شم، او د لومړنۍ تر ټولو کم عمر نجلۍ په توګه له ټولې دنیا د یوازې راګرځېدو ریکارډ ټینګ کړم. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د میرمن وایز هڅې په دې خاطر هم وستایلې چې د یوې افغانې په توګه له نړۍ څخه د راګرځېدو ریکارډ ټینګوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د برتانیا په لارډز تاریخي لوبغالي کې د ام سی سی له کرکټ کلب سره لوبه وکړي. په دې تاریخي سیالۍ کې به د ام سی سی لوبډلې کپتان نیوزیلندای بټسمن برندن مکولم وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عطف مشال ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې لوبې اعزاز تر ګټلو او بایللو زیات دی. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پرون په موسل ښار کې پر دولتي ټلویزیون د داعش یا اسلامي دولت په وړاندې برای رسمن اعلان کړ. د داعش لپاره چې درې کاله پخوا یې خلافت اعلان کړ تر ټولو لویه ماته وبلله. عبادي چې تور پوځي یونیفورم اغوستی و او د امنیتي ځواکونو قمندانان تر راچار پیر و، له پوځیانو او ائتلاف څخه مننه وکړه خو خبرداری ورکړ چې لا هم ستونزې شته. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وویل چې په موسل ښار کې ماته د داعش ډلې لپاره سخت ګزار و، خو د دې سخت دریځې ډلې پر ضد د جګړې د پای ته رسېدو په معنا نه ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره اف بی آی وایي چې د امریکا پوځ هغه سرتیری چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی اسلامي دولت ډلې یادایش ته د وسایلو د برابرولو په تور نیولی دی. اف بی آی وایي پوځ او د دې ادارې مامورینو له 34 کلن ایکایکا کانګ څخه لڅ باندې یو کل رئیس په هوایی کې تحقیقات کول خو د جولای په اتمه توقیف کړ. د کانګ د جنایي دوسیه د معلوماتو لمخې نو موري د داعش د لغړیتوب تر لاسه کړی او همدارس تورن دی چې د ډلې ته د پوځي اسنادو د سپرلو او ترینینګ ورکولو هڅه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې روسیه به د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند د بریا پر بنسټ له امریکا سره د سوریې د جګړې د حل په مقصد د همکاریو د فرصتونو د موندلو هڅه وکړي. لاوروف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل روسیه به د همدې بریا پر اساس هڅه وکړي چې نور ګامونه هم پورته کړي او زیاته کړه چې مسکو د سوریې د کړکیچ د حل لپاره له امریکایي چارواکو سره له اوږدې مودې راهیسې تماسونه لري او هیله څرګنده کړه چې د سوریې په نورو برخو کې به هم د ورته اوربندونو په ټینګولو بریالي شي. لاوروف له متحدو ایالاتو غوښتل چې د سوریې د سولې په هغو خبرو کې فعاله برخه واخلي چې د روسیې په نوښت او د ایران او ترکیې په مرسته د قزاقستان په پلازمینه استانې ښار کې جوړیږي. دا خبرونه قدر من اوریدونکو سرنګ چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو خلنده خبری برخه هم لرو. د افغانستان د ولسمشر دفتر وزیرانو ته د صلاحیتونو د نور کولو په اړه د اجرایی ریاست د دوهم راستیال محمد محقق ادعاوې رد کړي. د ولسمشر اشرف غنی سرپرست ویان ازادۍ رادیو ته ویل چې وزیران بشپړ واک او صلاحیتونه لري. شاه حسین مرتضوی د خبرې د محمد محقق د هغو څرګندونو په ځواب کې وکړي چې پرون یې یوې غونډې ته وکړي او ولسمشر یې د ده لخوا معرفي شوي وزیرانو ته د واک په نه ورکولو تورن کړ. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ارګ دا ادعا رد کړه چې ګنې ځینې وزیران صلاحیتونه نه لري او حکومت له بحران سره مخامخ دی. د ولسمشر غنی سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی د اجرایی رئیس ته دوهم مرستیال محمد محقق د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ بشپړه همغږي شته او د ملي یووالي د موافقې اکثره برخې تطبیق شوې دي.
هیچ کسی در حکومت وحدت ملی مخالف
د ملی یووالي په حکومت کې هیڅ څوک د موافقې د تطبیق مخالف ندی. ولسمشر او اجرایی رئیس په خپل منځ کې نږدې او خورا قوي او صمیمانه همکاري لري. په دې ورځو کې په مهمو موضوعاتو کار کوي او ډیر پرمختګونه پکې کړی دي. د موافقې یو برخه د انتخاباتو اصلاحات او د الکترونیکی تذکرې موضوع و چې مهم اقدامات په اړه شوي دي. د کابینه ټول غړي بشپړ صلاحیتونه لري. تاسو وینئ چې په وزارتونو کې مهم قراردادونه لاسلیکی شي.
شما روزانه مبینیم که قراردادها بیشتر بزرگ وزارتخانه انجام میشود.
د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق، د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د بلخ والی عطا محمد نور په ورستیو کې په ترکیه کې د یو ائتلاف پر جوړولو سلا وکړه. دغه ائتلاف ظاهرا د ولسمشر غنی پر ضد جوړ شوی دی، خو محمد محقق له ترکیې څخه تر راستنېدو وروسته په بلخ او پرون په کابل کې خپلو پلویانو او خبریالانو ته وویل د دوی د ائتلاف هدف د حکومت پرزول او کمزوره کول نه دي. محقق وویل چې د دله لوري کابینې ته معرفي شوي وزیران بشپړ واک نه لري.
توافقنامه حکومت وحدت ملی باید عمل شه.
باید د ملي یووالي د حکومت پر موافقې عمل وشي. د هر چا حقوق دي د دې موافقې پر اساس ورکړی شي. د اساسي قانون له لوی جرګې رانیولې تر انتخاباتي او اداري اصلاحاتو پورې ټول موارد چې په موافقه کې شامل دي باید تطبیق شي.
اصلاحات عملی شول.
الله اکبر.
د حکومت له سیاسي، امنیتي او اقتصادي بحران سره مخامخ وباله او د دغو بحرانونو د حل کولو حل لارې خبري وبللې. خو د ولسمشر غنی سرپرست ویان د شاغلی مرتضوی وایي چې په بیلابیلو امنیتي او اداري برخو کې پراخ اصلاحات پیل شوي او په امنیتي برخه کې قوي بدلونونه راغلي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
زموږ جنرالان په افغانستان کې ناکام سول. دا د فارن پالیسي خبرونې د مقالې سرلیک دی چې لیکوال هم د افغانستان جګړه تجربه کړې ده. جیسن ډیمپس لیکي د متحده ایالاتونو پاوځ امریکا په افغانستان کې ناکام کړه او دغه ناکامي هم تاکتیکی نه بلکې د رهبری ناکامي و. د لیکوال په باور د ډیوډ پټرایس مخکښ رول او د پاوځ لخوا د بغاوت ضد ډاکټرونو له ډیرو سره دا مفکوره پیاوړې کړې وه چې پاوځ په ډراماتیک توګه د افغانستان او عراق له جګړو سره ځان عیار کړی دی، خو په خواشینۍ سره دغه بدلون یوازې ظاهري و. پټرویس یوه افسانه وه او یوازې ملي رسنیو هغه د پاوځ یو روشنفکره پلار باله. هغه پوځي بیوروکراسي چې په ادارو کې پټه وه هیڅکله هم تر خپرو سویو رسمي بیانونو پورې ونه رسېده، چې په نتیجه کې د بغاوت ضد ستراتیژۍ د اهمیت په اړه د لوړ پوړو مشرانو رسمي بیانونه پای نه درلود. ډیمپس لیکي کله چې په 2009 میلادي کال جنرال سټنلی مکریستل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده پیل کړه، له خپلو تر لاس لاندې پوځي جزوتامونو څخه د لیدو کتو په ترڅ کې له موږ ټولو دا پوښتنه کوله چې که په افغانستان کې تر هغو پاتې سي چې بریالي سو څه کولای سي چې تر اوسه نه دي سوي. لیکوال لیکي هغه وخت چې د افغانستان جګړه ډیره توده سوې وه، ده د دې هیواد په ختیځ کې د یوې لوا د عملیاتو مشري کوله. دای وای دا بخي واضح و چې دا سمه پښتنه ده، خو په خوانی تجربه ته په پام سره په دې پښتنه کې هم ټګی نغښتې و. د لیکوال په باور درست جواب دا و چې درست خلک جګړې ته ولې جلسي، هغوی تر هغو وساتل سي چې له چاپیریال څخه یو سم درک ترلاسه کړي، د پرمختګونو حساب ترې واخیستل سي، خو پاوز لیواله نه و چې داسې شی عملي کړي. پر ځای موږ داسې یوه پالیسي غوره کړې وه چې دورایي مشرانو به یې په دې هیواد کې لکه د سیلانیانو په څیر مخته وړله. لیکوال وړاندې د ځینو نورو عواملو تر څنګ په افغانستان کې د امریکا د سلا ورکولو ماموریت ته هم اشاره کړې او لیکي له اوله دغه ماموریت په لومړیتوبونو کې وو، خو د عملي کېدو په برخه کې هغه یو ټیټ لومړیتوب و. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د پاکستان د ترهګرۍ ستونزې ته پام اړولی او د پیل په کرښو کې لیکي اسلام آباد تر اوسه داسې نښه نه ده ښوولې چې په رښتینې توګه دې د حقاني شبکې په څیر د نیابتي ډلو له ملاتړ لاس اخیستو ته لیواله وي. وال سټریټ ژورنال لیکي له پاکستان سره د حقاني اړیکې د سیاسي حل لارې لپاره ډیر مهم دي، خو اسلام آباد نه د ترهګریزو نیابتي ډلو د ملاتړ د پای ته رسېدو او نه هم د کابل رژیم سره د جوړجاړي رښتینې لیوالتیا ښوولې. خو بیا هم د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې وروستۍ پریکړې چې په دې هیواد کې پوځي هڅې پراخوي په دې پورې تړلې چې حقاني شبکه ماتېدای سي، همکاري ته اړ کېدای سي یا له آی اس آی راجلا کېدای سي. هغه ډلې چې د ورځپاڼې په وینا پاکستان ورڅخه له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره کار اخیستی دی.
تاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د ام سی سی له نړیوال ټیم سره په یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا مسابقه چې د کرکټ د دنیا په تاریخي میدان لارډز کې کیږي ځانګړی اهمیت لري. اسمت سروان د نننۍ مسابقې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له مشر عاطف مشعل سره مرکه کړې ده او په پیل کې د دې مسابقې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
اول خو ټول اوریدونکو ته سلام، نن به انشاء الله یو ښه لوبه کې افغانستان د دنیا د یولس بهترینو په مقابل کې که خدای وکړي هوا ډېره خراب نه وي او اورونه کم نه شي، ان شاء الله پوره 500 لوبه وکړي او د افغان ټیم افغان ملي ټیم پوره آمادګي لري. له 2 ورځې نه دلته انګلستان کې دي، له هوا او د کنډیشن سره پوره بلتیا پیدا کړې، ان شاء الله د ښې لوبې په تمه یو.
په دې لوبه کې ګټل او بایلل څومره اهمیت لري؟
ګټل خو کی مهم وی، خو دا لوبه او ډیر لدینه چې ګټلو بایللو ته فکر وکړو. احداث په دې کې دا چې په لارډز کې دا او یو تاریخي او اعزازي لوبه ده، نو موږ ته به د خوشحالي ځای دا وی چې خلو به وسی او کوم ګټله دا به نو هغه غوړی لا غوړی. ان شاء الله د موږ ټیم به خپل اخیری کوشش کوي چې لوبه وګټو.
د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغیر راغلی دی؟
من خپل هغه سترونګ سايد انتخاب کړای، نو ان شاء الله په تاسو د کوچ او کپتان پورې لري چې یو لس لوبوي، کوم چې موږ 4 نفر د سلیکشن کمیټي او د موږ له خوانه ورکړل شوی دی هغه یو سترونګ سايد دی، به ان شاء الله هغه ور یو لس کسان ته لوبوي.
د ته په پام سره چې د هوا پیژندنې اټکل شي چې ممکن باران هم بووري او تاسو هم اشاره وکړه چې ممکن اوورونه کم شي، نو په داسې حالت کې که چیرته د افغانستان ټیم په چه ګټي څه فکر کوي چې غوره به څه وي چې لومړی بیټنګ وکړي او که فیلډ ته ووځي؟
نو دا دی هغه پیچ دی لیدو پورې اړه لري. کله چې کوچ او کپتان پیچ ګوري نو پیچ که بیټنګ ته مناسب وي بیټنګ به کوي، که بالنګ ته مناسب وي بالنګ به کوي. خو اغلب ګمان باندې چې افغان ټیم به بیټنګ ته اول لاړ شي، خو دا بیا هم دا د کپتان او د کوچ د مشورې نه وروسته د دوی صلاحیت او تصمیم ده. نو زه فکر کوم چې دوی به هغه څه انتخاب کړي چې د دوی پکې وړتیا زیاته وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشعل الله ازادۍ رادیو سره په خبرو کې او سم په پاتې خبرونه کې قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام واوري.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې سر محقق استاد محمد ناصر ستانکزی د خپلو چاپ شویو آثارو په باره کې راته غږیږي او راته وایي چې کوم اقتصادي نظام د افغانستان لپاره غوره بولي.
نو دا کتابونه یک دوه درې کتابه هم به موضوع د اقتصادي دي، هم به موضوع د اداري دي.
لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت دراسنه یو پرستون زورا تغه گیگی
تکړه خبري لمغه د چاغه ډیره منفګرایو کی او ډیره شخصیت کوشیو کی دا غره سنه یو ریدون کی ولیدون کی بیا ډیر زیات
لاند کایت که وخت وو نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کو محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د چنګاغ په لسمه نیټه د افغان فرهنګي میراثونو د ساتنې د مشورتي موسسې له رئیس سره د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه تفاهم لیک په اساس به د موسسه د تاریخي ابداتو د ترمیمولو، د لرغونو ساحو د بیارغونې او د هیواد د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. دغه موسسه په لومړي ګام کې د پروان ولایت د توپدری او د کابل د مرنج جان غونډۍ د استوپو د اثارو د ترمیمولو او بیا رغونې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې او د تاریخي ابداتو ریاست تر نظر لاندې کار کوي. یاد د ویچې د تاریخي میراثونو د ترمیم او مرمت په برخه کې تر دې وړاندې هم له څو نورو بهرنیو ادارو سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوی وو. فیروز کو موسسې په فرهنګي برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د چنګاښ د میاشتې په 13مه نیټه د فیروسکو موسسې له رئیس سره د هنرونو په برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د باختر اژانس د خبریال د خبر له مخې دغه تفاهم لیک له مخې به د فیروسکو موسسه په بیلابیلو هنري برخو کې په تیره د لاسي صنایعو او صنعتي معمارۍ او د غراز د روزنیزو پروګرامونو په برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. د فیروسکو موسسې مسؤلینو په یاده برخه کې د هر راز همکاریو ډاډ څرګند کړ. فیروسکو موسسه چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې فعالیت کوي، د کابل د دویمې ناحیې مربوط د مرادخانې سیمې ګڼډ کورونه رغولې دي او په مختلفو هنري برخو کې شاګردان روزي. عدنان سمی د افغان د یو کور په لټه کې رول لوبوي. مشهور پاکستانی سندرغاړی عدنان سمی چې اوس په هند کې اوسي، د لومړي ځل لپاره په یو فلم کې د یو افغان رول لوبوي. دا فلم چې افغان د یو کور په لټه کې نومیږي، د یو افغان سندرغاړي د ژوند په اړه دی چې د جګړې له کبله له افغانستانه وتلو ته اړ شوی او یو داسې هیواد ته پناه وړي چې هلته موسیقي ارزښت نه لري. د افغان په رول کې د عدنان سمی لومړني تصویرونه د دغه فلم د ډایرکټرانو رادیکا راو او وینی ساپرو لوري په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې دي. په دغه عکسونو کې لیدل کېږي چې عدنان سمی اوږده ږیره او برید لري او ژیړ رنګه لونګۍ پر سر ده. داسې ښکاري چې افغان د یوه کور په لټه کې فلم کیسه د عدنان سمی د ژوند له اصلي کیسې سره ورته والی لري. پاکستان په 2015 میلادي کال کې له عدنان سمی څخه تابعیت واخیست او پاسپورټ یې ور لغوه کړ. عدنان سمی چې له 2001 میلادي کال راهیسې په هندوستان کې اوسي، تیر کال په ټویټر کې ولیکل چې له هند سره مینې اړیستلی چې په دغه هیواد کې پاتې شي او نور د پاکستان زرغون رنګه پاسپورت ته اړتیا نه لري. له دې خبرې وروسته د پاکستان حکومت د عدنان سمی پاسپورت او تابعیت لغوه کړل. عدنان سمی اوس د هند تابعیت لري او په لسګونو هندي فلمونو کې کار کړی. عدنان سمی په زلونو په مرکو کې ویلي چې نیکونه یې د افغانستان د هرات ولایت دي او له افغانستان سره د زیاتې مینې له کبله یې له یوې افغانۍ سره واده کړی دی. د ده لومړنۍ ښځه د پاکستان د هماغه وخت د لوی څارنوال لور زیبا بختیار د کوټې یوه پښتنه وه.
تیره اونۍ د اطلاعات فرهنګ وزارت له لورې افغان سندرغاړي وحید قاسمی ته د استادۍ لقب ورکړل شو. وحید قاسمی چې له شاوخوا یو څلوېښت کلونو راهیسې سندرې بولي، څلور کاله یوازې د افغانستان د فولکلور موسیقي د اصیلو نمونو په خوندي کولو کې لګولي او په دې برخه کې یو کتاب هم لیکلی دی. د استاد قاسمی د هنري فعالیتونو په باره کې زموږ همکار اجمل تورمان راپور چمتو کړی، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
او وحید قاسمی هم د موسیقۍ په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقاب خپل کړ. هغه چې له څلوېښتو زیات کلونه د افغاني موسیقۍ په برخه کې کار وکړ او د خپل تنکی زلمیتوب توري شقیقي ورته سپینې کړې.
یو سلویخ کال کیږي چې زه د موسیقي په برخه کې رسمن حضور لرم او د موسیقي په بیلابیلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو او د موسیقي د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه او زیاتې سندري جوړې کړي چې واځي شوق او سلاتیا خپل او نورو سندرغاړو ویلې دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپلو هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځېدلی. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم یوه سندره جوړه کړه چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو تر څنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. نوموړی وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له 2009 نه تر 2014 پورې مې په سلور ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو څلوېښت کلن هنري ژوند کې مې کړي دي. د کار په پیل کې یې موهیله لرم ډیر کار وکم،
ارزو درم زیات کار کنم.
خو له خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وایي.
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قرباني ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر د مخکې یو شمېر نورو هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي. خو دې ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کیږي باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمېر کسان لرو چې عمرونه زیات شي، بیا له دې امله چې په یاده برخه کې وخت ډیر تیر کړی ورته لقب ورکول کیږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دی هر خواته سترګور شول هم به سترګو، خو کلاس وبخې و هیڅوک دی ولري پرته نه ده.
سوسال په سر کا پم کیس باندې روان نشه، زکه کا وګل ناز زکه خیر امان نشه. سوسال په سر
کا افغان لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت چې لڅو کلونو رئیس د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي وایي چې په افغانستان کې ګڼې رسنۍ ملي ګټو ته ژمنې نه دي. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړې، پام ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخته راکړ. دا چې تاسو په مختلفو رسنیو کې د ایډیټر په توګه پاتې شوي، په اوس مهال په رسنیو کې په خاص ډول په خبری شبکو کې ستونزې څه دي؟ اساسي ستونزې
خوشبختانه چې په افغانستان کې په دغه تیرو 1514 کلونو کې رسنیو ډیر رشد وک، اول شاید ډیرې دوستان دغه رشد ته ډیر خوشبین وسی، ولې زما په نظر باندې په دومره تیز سرعت سره موږ باید دومره د رسنیو په ډګر کې دومره رشد نه وکړه. دویم استون زدا چې زمونږ رسنۍ چې دی چې د دوستان خپنه شي هغه شی چې هغه ملی ګټي دی یا ملی منافع دی متاسفانه چې په ډیرې رسنۍ کې ټوله نشم ویلې خو په زیات رسنۍ کې هغه په پام کې نه نیول کیږي. په نور دنیا کې کومه تاسو وګورو ملی ګټي یو مشخص تعریف لري او ټوله رسنۍ هغه ته که څوک وایي که څوک نه وایي هغه مکلف دی حتی هغه خبریالان ځان مکلف ګڼي شي له دغه ګټو نه دفاع وکړي. ولې په افغانستان کې به د دې برعکس رسنۍ کوشش کوي چې ځینې رسنۍ کوشش کوي چې دغه ملي ګټې یا د قومونو ترمنځ په یو نوم بل نوم یا حتی د سمتونو ترمنځ په یو نوم بل نوم باندې یا ډېر داسې خبرونه چې هغه د جنگ له ډګرې او هغه رازونه یعنی دښمن لاغې نه استفاده کوي باید په مغه شکل چې دي خپاره نشي ځکه چې دا زموږ ملي ګټې د ایجابې. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې دغه ټولې پولې ماتیږي او تکړه خبریال ماغه د چې هغه ډیره منفګرایي وکي او ډیره شخصیت کوشي وکي او خلک هم دغه رسنۍ اوریدونکي ولیدونکي به ډیر زیات یو ستونزه خو دغه د دوی مدد چې زمونږ رسنۍ په مالی یا مادي لحاظ باندې خودکفانه دي نو کله چې یو سړی په خپل خپل ولاړ نه خودکفا و نو سیږي نو دا هم یو غټه ستونزه ده. تبې چې هغه بلچانه پندخلي پیسې باخلي او کله چې یو سړی د یو چانه پیسې اخلي نو دا مجبوریتونه دي چې دا هغه فرمایشونه به په خپل ریپورتونو کې په خپل پیچرو کې په خپل تحلیلونو کې مده نظر نیسي نو دا دوه اند ستونزې دي. او درېم ستونزه دا ده چې هغه صحیح معلومات چې دي که هغه د مخالفینو سره دي که هغه د افغانستان د حکومت سره دي په هغه رښتینی بڼه که حتی که هغه د عامو خلکو سره دي ولس سره دي نو ډېرې زموږ خبریال سیمه ییز خبریالان چې دي هلته د سیمه ییزو چارواکو یا زورواکو تر نفوذ لاندې دي او هغه مشکلات لري څه اقتصادي مشکلات دي څه نور دغه د افغاني ټولنې مشکلات دي نو هغوی نشي کولی چې هغه تصویر یا هغه عکس په مغه بڼه چې رښتیا دی منعکس کړي ځکه چې هغوی هم د تاثیر لاندې دي.
حکمت صاحب رسنۍ د عامه اذهانو لورې ټاکي په لرو پرتو ولایتو کې اف ایم راډیوګانې د تورته نورې سیمه ییزې رسنۍ شته دی چې هلته فعالیت کوي مګر له بده بخته اکثره هغه دي چې د عامه اذهان منفي خواته بیایي. د هغوی لپاره ستاسو د یو سینیئر ژورنالیست په توګه مشوره څه ده؟ هغوی باید څه وکړي؟ څه ډول پروګرامونه جوړ کړي؟
زما هله دادا او په دې تمه يم خدای دې وکړي چې د افغانستان رسنیز ډګر یا خبریالان په دې پوه شي چې مونږ د یو ملت په توګه یا د یو هیواد په توګه په دې وطن کې یا په دې جغرافیه کې ژوند کوو او مونږ باید خپلې ګټې وپیژنو چې د دې وطن ګټې په څه کې دي. کدا وطن خوندي موته خوندي کدا وطن خوندي نه موته خوندي نه راز وپیژنو چې راز څه شی دی دا د ویلو دی دا د ویلو نه دی د دې ګټه څومره ده د دې تاوان څومره ده او که چیرته مونږ ملي منافع وپیژنو او دا تعریف کو او د ټولو رسنیو مسولین په دې پوکس وکړي چې مونږ ته تر هرڅه مخکې د افغانستان ګټې مهمې دي نو ان شاء الله چې دغه ستونزه ختميږي او که چیرته مونږ ملي منافع ونه پیژنو او دا مخکې تکی نو د لمړیتوب ورنکو نو زمونږ رسنۍ لکه فکر وکړي چې د سیتار او د رباب غوندې به خلک اوري او هغه خلک چې هغه مخالفین دي په زیاده دي چې وطن ته ګټه ورسوي هغوی به ځینې زیاته استفاده کوي او چې هغه لکه د نفاق خپرول شو هغه د رازونو پاش کول شو هغه په افغانستان کې ډېرې تاسو پیږي چې دا شخصیت کوشي کیږي یعنی حتی د خلکو شخصیتونه ترور کیږي
په نور نړۍ کې د دغه ډول اعمال او سزا موجوده یی کڅنګه
په نور دنیا کې د حکومتونو لخوا کاغه مستقیم وي کاغه غیر مستقیم وي دا داته بینه د چار شې دی په یو قانوني قالب کې واچول شي هغه خبریالان تشویقی خبریالان پوی خبریالان بریفکی ورته چې دغه زمونږ لپاره شنه خاتونه دي دا زړ خاتونه دي دا سر خاتونه دي نو بیا غ خبریالان او حتی غ رسنۍ یلته تعقیبیږي کتل کیږي چې په دې کې نن څه دي سبا ته څه دي او ګوري نو کله کده یو خبریال نه په یو کالم کې یا په یو تبصره کې یو خبر کې اشتباه شي چې هغه د ملي منافع سره په ټکر کې یغه کتل کیږي خبریال غوښتل کیږي پختل کیږي. ولې په افغانستان کې متاسفانه چې دا شی نشته او هغه ازادي یوازې بم دغه اورېدلې چې دلته د بیان ازادي د بیان ازادي په دې معنی نه چې زما شخصیت کوجنې د بیان ازادي په دې معنی نه چې د افغانستان د وسلوال فوز یا د ملي امنیت یا د وزارت دفاع د وزارت داخله رازونه خلکو ته ورکړي یا غز کمزوریان چې په دې کې دي چې دا غي د دشمن استفاده کوي هغه ته خلکو ته وایي یا نور د سي درسته ده چې سیاسيونو کې به ستونزې مشکلات به خود دې معنی دانه ده چې تاغه په عامه ذهنیتونو کې هغه منفور کې او هغه توهین کې د دې د اصلاح لپاره نور ډېر لارې شته. په افغانستان کې ولې متاسفانه چې ډېر زیاتې د خبريالانو د دفاع او د خبريالانو د کمیسونونو ټولنې او اتحادیې شته، ولی متاسفانه چې سره کې فکر وکړي د اتحادیې خپل منځ کې سره همغږي نه دي، متحد نه دي، یوې نه دي، یو د بل سره ډیر مشکلات لري. هغه قسمتي مشکلات دي، قومي مشکلات دي، فکری مشکلات دي، حتی دا به ویو چې د دغه اتحادیو د تمویلونکو ترمنځ مشکلات دي. نو کله کې مونږ واحد سټیجونه لرو، واحد مایکونه لرو، واحده ستراتیجیونه لرو رسنوی لپاره، او داسې ستراتیجی چې هغه د هر څه نه مخکې ملي ګټو ته ژمنه وي. فکر نه کوو که دغه د رسنوی موجودیت د افغانستان د خلکو لپاره دومره مؤثر شي چې څومره ضرر زیات.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، اکثره رسنۍ جوړې شي، رامنځته شي، څو میاشتې، یو کال یا یو نیم کال فعالیت وکړي، له منځه لاړې شي، په دې معنی چې په اقتصادي لحاظ، په مالي لحاظ هغوی خود کفا نه دي. د خود کفایۍ لپاره څه پکار دي چې زموږ رسنۍ په ځان بسیا شي؟
مشکل دا ده چې موږ په افغانستان کې ناسالم رقابت کوو. ناسالم رقابت دا ده چې زه ګورم ستا ټلویزیون یا ستا رادیو په څومره حد کې، زه باید په هر قیمت چې ستانه یو قدم مخکې ولاړ شم، ولی په دې نه ګورم چې زه سبا ته دغه زیات چې زن کراس کوم، سبا ته دغه میدان ساتلی شم یا نشم ساتلی، دا رقابت کوی شم یا نشم کولی. موږ بر بیړه وکړو، منډه وکړو، بیا هغه وروسته چې کوم مادي سپورټ دی هغه بیا نه وي، یا هغه څوک چې پیسې ورکوي دغه رسنۍ ته، کم ډونر، هغه هم د هغه مشخص د ځانګړي هدف لپاره ورکوي. کله چې هدف ترلاسه شي، هغه بیا هغه رسنۍ خوشې کوي، نو رسنۍ مجبوره ده چې بیا هغه سقوط وکړي یا خپل مایک خاموش کړي. نو دغه ستونزې دي چې مونږ د خپل د افغانستان د طبیعي محیط سره چې کوم محیط دلته دی، یعنی کم استعداد او سویه او فضا چې دلته د رسنیو دپاره ده، د هغې سره سم نه ځو. موږ په ډراماتیک توګه یا په غیر شعوري توګه یا په ډیر جذباتي حالت باندې مخکې ګام اچو، بیا وروسته بیا عمل ته بند پاتې.
مشوره دې هغه اشخاصو ته څه ده چې هغوی رسنۍ جوړي یا د رسنیو مالکین دي او د دغه ډول ستونزو سره مخ دي؟
زما هیله دا ده چې افغانستان د یو ورځ د داسې رسنیو شاهد اوسي چې ټول رسنۍ پکې په ملي فکر کار وکړي، او دویمه دا ده چې زموږ رسنۍ د افغانستان د فکر په اساس جوړي، او د افغانستان د اقتصاد خپل په داخل کې تمویل شي او په داخل کې تقویه شي. او دغه د پروژې رسنۍ یا دغه پروژې چې مطبوعاتو ته ورکول کیږي، زه فکر نه کوم چې دا دی یا مفتی او یا د لکم سیاسي عادت نفرت ورکړي شي.
ډیره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. په نننی نقل کې یو سوی قضاوت کوي. راځئ وږمې ته به غوږ شو او وابه ورو چې سوی څنګه قضاوت کوي.
د زمري او بني ادم کیسه. په تیرو هیرو زمانو کې چې ونو، بوټو او حیواناتو هم خبرې کولې، یو زمری په کنده کې ولوید. کنده ژوره او ستوغه وه. زمری ورنه ځان شویستلی. د پخپل ډاډ غاک د ځنګل له نورو ژویو مرسته وغوښته، خو هیچا ځان ورباندې پوه نه کړ. زمری په قهر شو، وغړمبېده، وغورېده او کنځلې یې وکړې، خو لکه ټول چې کاڼه وي، هیچا یې فریاد وانه ورید. شپه تیره شوه، زمری سخت وکی شو، ریک واخیست، ویره ور پیدا شوه، زاره یې شروع کړې، مگر بیا هم څوک راهکاره نه شول. د چې مرګ نږدې لیدلی و، فریاد او زاره یې کولې. دغه وخت یو بنی آدم را پیدا شو، د کندې په غاړه ودرید، لاندې یې وکتل. زمری ورته وویل، بنی آدمه راومې باسه، دغه نیکي به دې هیڅ وخت نه هیروم. بنیادم چې د ده بد حال ته وکتل، زړه یې ورباندې وخوږېده. ولې جرأت یې ونه کړ چې مرسته ورسره وکړي؟ د له ځانه سره وویل چې په زمري څه اعتبار دی؟ که یې له کندې راوباسم، اول کس به زه یم چې خوري به مې. بنیادم ورنه روان شو، او زمري چې نور هیڅ امید ورپاتې نه و، په ژړا پیل وکړ. سلګۍ یې وهلې او ژړل یې. د بنیادم خوا ورته بده شوه، راتاو شو، د کندې په غاړه ودرید. زمری ته یې وویل، مه ژاړه، خدای به هر څه اسانه کړي، زه به دې راوباسم، ولې قول به راکوي چې شر به نه رارسوي؟ زمری وویل، دا دی په لوړ آواز چې د ځنګل ټول ژوي او ونې بوټي یې واوري، وایم چې هیڅ تاوان به نه در رسوم، او خبدی نه هیرو. بنیادم شاو خوا وکتل ایوا کنده ی پیدا کړه. کندی ته ایوا چولا چز مرای ور باندې پال کیګ دی. را وخیجیم. از مرای چی څنګه را وخود بنیادم ته ی نیخ نیخ وکتل. ورنه تاو را تاو شو. بنیادم پوشو چی د خوړلو نیکی لري. خو ورته وی ویل خپل واده مهیره و. از مری ورته وویل ما به واده هیڅ وخت نه وای هیره. خو خورا وکیم. زړه می نه صبریږي. بنیادم چی سخت وار خطا شوی و خواست ورته وکړ. رازاده مخامخ ولاړه ونه به منځګړي کړو چې څه ډول فیصله راکوي. زمری ورسره ومنله. ونې وویل زه نه پوهیږم انسان خواخوږي څه ته وایي او ولې له نورو توقع لري چې رحم دې ورباندې وکړي. کله چې زموږ ونو پاڼې تویوئ او څانګې مو غوڅوئ چې خپل کورونه ورباندې تاوده کړئ دا رحم دی. کله چې تبر راته نیسئ او رانسکوروئ مو هلته دا رحم چیرته وي؟ او بله دا چې په ځنګله کې خو دغه کنده بل چا نه ده ایستلې، انسان ایستلې ده. زمری دوه زړه کیږه مه حمله ورباندې کوه. زمری د سترګو له کنجونو بنیادم ته وکتل ومسېده. ویې ویل اوس به کې څه وایې؟ په همدې شیبه کې یو غویی را پیدا شو او بنیادم آواز ورباندې وکړ. صبر صبر غویی، ته لږ تم شه چې په کار مو یې. زمری چې د ونې قضاوت ډاډه کړی و د غویی منځګړتوب یې هم ومانه. غویی وویل غویی ټول عمر د انسان خدمت کوي، بار یې وړي، کراچه یې چلوي، جوخته یې غاړه ږدي، یوې ورته کوي او غواګانې خپلې شیدې ورباندې خوري. خو چې کله غوا یا غویی زوړ شي بنیادم چاړه پسې راواخلي چې غواښه یې وخوري او څرمن یې وپلوري. نو زمری که زما خبره منې مه ورته ګوره، سمدستي نوشي جان کړه، په بنیادم رحم په کار نه دی. زمری ځان د حملې لپاره راټیټ کړ. وینې چې ټول دا یوه خبره کوي، نور نو تیار شه. د بنیادم زړه ومنل چې ټولې لارې ورباندې بندې دي. خو متل دی وایي اوبه وړی ځکته هم لاس اچوي. د مرګ په منګلو کې سار بنیادم هم چې دغه وخت د سوی د پښو آواز واورید یو ځل بیا د ژغورنې تمه ورپیدا شوه. زمری ته یې په کږه غاړه وویل بس یو وروستی چانس غواړم، راځه له دې سوی به لا وپوښتو چې زما خوړل سمه چاره ګڼې که ناسمه. زمری وویل څه فایده، ته خو پوهیږې چې ځواب معلوم دی. بنیادم زره یې وکړې او زمری وویل ځه دا ځل به هم ستا ومنم، خو ګوره چې سخت وګیم، تر دې زیات درته صبر نشم کولی. زمری او بنیادم سوی ته کیسه وکړه. سوی خبرې په غور سره واورېدلې. وروسته بیا سوی سترګې پټې کړې او مخکینۍ ښۍ پښه یې په خپل اوږده غوږ تېره کړه. څو شېبې پسې سترګې پرانستې. د قاضیانو غوندې په محاکمانه غږ ورو وویل زه ستاسې دواړو په خبره ورسېدم، پوه شوم، خو د دې لپاره چې په قضاوت کې هیڅ اشتباه ونه کړم نو دواړه مهرباني وکړئ هغه کنده راښکاره کړئ او یو ځل بیا مې پوه کړئ چې څه وشول. زمری او بنیادم سوی کندې ته چې څو ګامه اخوا وه ورسره بوتله. سوی د کندې په غاړه سر وخوځاوه. ویې ویل هو ډیره ژوره ده. او بیا یې زمری ته مخ واړاوه. ویې ویل رښتیا تاسې وویل چې دلته په دې کنده کې وئ او په دې ځای کې دغسې ولاړ وئ که نه؟ زمری ورته سر وخوځاوه، مانا هو همداسې وه. او بیا سوی بنیادم ته وویل ته همغسې ودرېږه لکه هغه وخت چې د کندې په غاړه ولاړ وې. او زمری دې هم په کنده کې همغسې ودرېږي چې سم قضاوت وکولی شم. زمری چې لوږې پتنګ کړی و او د بنیادم د خوړلو هوس یې د عقل سترګې ورړاندې کړې وې سمدستي کندې ته ټوپ کړل. او ویې ویل زه دغسې ولاړ وم. سو یې وویل ښه ښه ته نو دغه سی په کنده کې ولاړ وې او راوتلی نه شوې او بنیادم هم دلته د کندې په غاړه دغه سی ولاړ و او درته کتل یې اوس پوه شوم چې کیسه څه وه نو کیسه داسې وه چې بنیادم له تا سره د مرستې نیت وکړ او بس ټول جنجال له دغه ځایه شروع شو مانا دا چې که بنیادم در سره سړیتوب نه وای کړی او زړه یې در باندې نه وای سوځېدلی ته به په کنده کې لکه د اوس غوندې پاتې وای نو زما فیصله دا ده چې بنیادم دې خپله لاره ووهي روان دې شي او په تا باندې دې غرض نه لري چې جنجال ورته جوړ نه شي ته په کنده کې اوسه او دی دې په خپله مخه ځي فیصله همدا وه د خدای په امان
سر محقق استاد محمد ناصر ستانکزی شپږاویا کاله عمر کړی او په دغه موده کې د اقتصاد او ادارې په برخه کې 15 کتابونه او تر 300 ډیرې مقالې چاپ کړې دي د استاد ځینې آثار ناچاپ دي دی وایي پر هغو کار کوم او غواړم د اکاډمیسنۍ رتبې لپاره یې بشپړ کړم د استاد سره مې د دوی د آثارو او نظریاتو په باره کې مرکه کړې پام مو ورته راړوم
ستاسو مسی استاد
زه جوړ اوسې خیر اوسې ټول رحمتانو ته سلام علیکم او صحت غوړم سلامت غوړم ول تاسو تشکر کوم چې زما لکتابو له نظرات نه تاسو نو خلک ترې استفاده وکړي ډیر تشکر
استاد مخکې لدی چې تاسو په کتابونو باندې خبرې وکړو په مجموع کې قراته وایسته چې تر اوسه مو څومره اثر چاپ کړی دی
ما رسمی چاپونه کتابونه په نن د کتابو 15 کېږي او تقریبا 300 مقالې علمي چاپ شوی
استاد ستاسو کتابونه چې ما وکتل ډیره برخه د اقتصاد او د ادارې په حصہ کې ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس په تیرو کلونو کې نظامونه بدل را بدل شوی دي او طبعا له دغه سره بیا د ادارې سیستم هم بدل شوی ده د اقتصاد په حصہ کې هم تغییرات راغلي دي فرضاً یو وخت په تیرو کلونو کې په مرکزی اقتصاد باندې تاکید کېده بیا وروسته دا اوسو کلونو کې د آزاد بازار ده ستاسو کتابونه چې چاپ شوي دي په همدې دوو برخو کې تاسو په همدې ټولو کلونو کې چې و یوه نظریه مو تعقیب کړې ده کم له وخت سره نظریات بدل شوي دي
چې ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه چې هغه سیستم د اقتصاد دی زموږ په افغانستان کې ډېر سیستمونه راغلي متغیر اقتصاد رانمای شده راغی اقتصاد آزاد راغی اقتصاد مثلا رهبری شده راغی اقتصاد مختلط راغی اقتصاد مثلا پلان مرکزی راغی هر شاه هر رئیس جمهور ځانته دغه جوړ کړي اما بدبختانه دغه تحول تغییر و تحول په ټول د تاریخ د افغانستان کې لوی صدمه د سیستم د اداري په افغانستان کې تر اوسه موږ یو ثبات کامل د اداري په حصه کې سیستم نه لرو نو بله خبره دا ده چې په قانون اساسي کې ذکر شوی چې به نام سیستم اقتصادي افغانستان بازار است بازار اما افغانستان څه کوي افغانستان د تجاران هغه سو استفاده کوونکي آزاد په افغانستان کې هیڅ گنجایش نه لري په حتی په امریکا کې اقتصادي بازار آزاد نسته حالت مداخله دولت موجود ده حتی سیستم پلان گذاری په هر سکتر چه ده تر اوسه پورې دوی موافق شوی نه چې سیستم بازار به سوسیالیزه یا در کمونیستی روی کار کې ولی دوی په افغانستان بېل له دې چې خبر یا دغه ښه جمله استعمال کړی په قانون اساسي کې هغه په نام د اقتصاد بازار دی نوشته کلی نه دی چې دا کوم بازار بازار آزاد دی مختلط دی بازار رزمشوه دی رهبری شده دی مرکزی دی دغه بازار نه معلومه نه ده او دا ډېر جنجال دی په افغانستان کې چې اقتصاد بازار آزاد موږ اقتصاد نه لرو بیا به اقتصاد معلوم نه دی بیا فورا به بازار اقتصاد آزاد ته ورسیده
استاد په نور دنیا کې هم لکه څنګه چې تاسو وویل که آزاد بازار مې دولت د دولت مختلفې ادارې
دوی چاری دوی ګوري. متاسفانه په افغانستان کې دا موضوع د تعقیب موضوع دی، د چار موضوع ډیره ضعیفه ده، او کوم اموال چې افغانستان ته راځي په ګمرکونو کې هغه متاسفانه نه چکیږي. یو وخت مې له ځاخلوال صاحب سره مرکه وه په همدې آزاد بازار باندې، نو هغه راته وویل وایي متاسفانه دغه اداره نشته ده چې دوی وڅاري. زه وایي تللی یم له منډۍ نه مې یو شی اخیستی ده. تاریخ چې مې کتلی فرضاً لس ورځې یا پنځلس ورځې اکسپایر ته پاته وې، یعنی چې تاریخ یې تیر سي. بیا چې مې پوښتنه کړې ده له خلکو نه، وایي هغه راته ویلي دي چې دا د شاوخوا ملکونو کې چې کله د یو شي تاریخ داسې چې تیرېدو ته نږدې سوی، همدا افغان سوداګر ورغواړي ورته وایي چې ورور راسه په نیمایي دا یوسه. په هر حال استاده، یو وخت کې د چین په اقتصادي تګلاره باندې به خلکو انتقادونه کول او دا به یې ناکامه بلله، خو نن سبا چې کتل کېږي چین ډېر برلاسی ده کومه تګلاره چې دوی انتخاب کړې ده. دا نظریات څنګه دي استاده؟ دا کله د ډیرو پخو پخو استادانو نظریات هم دغسې راوخیزي، کوم اټکل چې دوی ورته کړی د هغه خلاف یو شی
دا ده چې هر مملکت نظر په خپلو شرایطو باندې خپل تګلار د اقتصادي تګلاره تعینوي. که د تخزوان زموږ په وختو کې افغانستان و جاپان یو وخت ازادۍ ته ورسېده، یو وخت یې په دغه شروع وکړه، په فعالیتو باندې شروع وکړه. څنګه چې جاپان کې سیستم دغه تګلار د اقتصادي اداري سیاسي مشخصه لا تغییره من سر راغله، اما غی تحقیق کله یو هدف ته ورسېده. دا نور مملت کتو که دغه تغییر د رژیم، تغییر د برنامه، تغییر د سیستم د اقتصاد، تغییر د اداره، دا یو صدمه ده. مثلا یو کور جوړ که ترزای ورسه او بل سای راسی زده دا کور غلطه بیرته لسر بیرانه.
استاد دا ایتاس نظر تا پا پام سر نه تنها دا اقتصاد پا برخه که دا کدرونو پا برخه که فرزند پا یو اداره که یو ماموری په یو خاصه سیاسی نظریه پوری تړلی یو ماموری، خو په هر حاله د ده خپله کار دی. کله چې نظام بدلیږي، نوی حالت راځي، دغه مامورین چې پخوانی نظام کې مقرر شوی و دا یې له مخې پسې واخیستل، بیا چې بل نظام راغی بیا هغه پسې واخیستل. یعنی موږ ته نن نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ مو صدمه لیدلې ده، د کدرونو په حساب هم په تیرو کلونو کې موږ ډېره زیاته صدمه ولیدله. استاد، ستاسو یو کتاب د اجتماعي اقتصاد په باره کې ده.
اصل اقتصاد خو ډېر دغن لري، صحیح لري. موږ وغوښته چې یو له دې جملې ده یو کتاب په نام د اقتصاد اجتماعي په هغه فعالیتونه چې په اجتماع باندې زیاتر اړه لري، اړیکې لري. او دا په دې کتاب کې
مثلا دغه کوم مسایل
هغه مثلا اول دغه خپل نفوذ دا نفوذ افغانستان یو ګلی افغانستان دا ټول دنیا چې فعالیت کوي، افغانستان چې فعالیت کوي لپاره دی هدف دا دی چې نفوذ آسایش پیدا کړي. د خپل نفوس هسته مرکزی ټول فعالیت وله، تر اوسه نفوس ثابت نه، تر اوسه تعلیم یافته نه، تر اوسه سالم نه، هیڅ شی سرته نشته رسیدی. زموږ نفوس په افغانستان کې ناروغه دی، د اقتصادي ناروغي لري، د سیاسي ناروغي لري، د اداري ناروغي، د فکري د آموزش ناروغي لري. نو دا یو مملکت ناروغي، هغه څنګه کولی شي چې محمد د دې وکړي چې نور فعالیتو ته دغه کومک بشي یا محمد واقع شي؟ اول نفوس مې شروع کړی، بالغه هغه شانس اقتصاد اجتماعي بالاړی لري. لکه مثلا زراعت، زراعت لپاره د اجتماع دی. په زراعت کې مې نه زراعت وکړي، زراعت به څنګه شي؟ څوره ساحه د ځمکې لري، څوره نه اوبه لري، څوره نه لري، کومه لاره پیدا کړو چې برادر دغه زراعت د اساس د نفوس لپاره په کار واچو؟ بلې موضوع دا پروژې دي، پروژې انکشافي پروژې دي باید د نفوس د اساس لپاره دغسې.
استاده، تاسو دوه مسلو ته اشاره وکړه، یو مو د پروژو خبره وکړه او بل مو د نفوس خبره وکړه. په افغانستان کې په دې څو کلونو کې د سرشمیرنې چې سوي دي دا ډېرې دقیقې نه دي. فرضاً کله دا دیرس میلیونه سي د افغانستان وګړي، کله تر هغه زیات سي، کله په کابل کې وایي چې شپږ میلیونه اوسي، کله بیا وایي پنځه میلیونه اوسي. دغه سرشمیرنې هم دقیق نه دي. په نوره دنیا کې د خدماتو او د نورو ډیرو ګڼو مسایلو لپاره
دا ډیر اهمیت لري. او بل مو د پروژو مسله یاد کړه، پروژې هم په افغانستان کې دي، ګډې وډې دي، ځینې دولت تطبیقوي، ځینې خارجي موسسات تطبیقوي، یوه هماهنګي نسته ده. نو ستاسو مشخص نظر په دې مورد کې څه ده؟ د نفوسو په حساب کې څنګه کولای شو چې دقیقې کو، او پروژې څنګه کېدای شي چې بریالۍ واوسي؟ فرضاً دولت تطبیق کې مفید دي که خارجي موسسات؟
اول د نفوس په حساب کې چې موږ ډېر مشکلات لرو، و تر اوسه نفوس د مملکت معلوم نه یي. مثال درته وایم چې په یو فامیل کې تعداد آزاد ریز فامیل ته معلوم نه یي. هغه دغه ته لاړ شي بازار ته لاړ شي، تور رپاره تور شان راوړي، څو نفره دي معلوم نه دی چې هغه ته بوټ واخلي، څو نفره دي چې هغه ته مواد غذایی واخلي، څو نفره دي هغه ته لباس واخلي، څو نفره دي چې هغه ته دلو ډاکټري وکړي.
دا مشکل خو ستاده استاده. نو د
اربدار په افغانستان کې هم دغه شی دی، نفوس معلوم نه دی. موږ په هغه کې په پیسای مرکزي کې کار کوو، سه په تقریبا 58 کې یو سروې د نفوس ماری ټول افغانستان کې اجرا شوه. بولغه ایس دغه نسب اگر پرې کې تمام ترکیب زن فوس معلوم سه نرو کده معلوم سه سواد و بسواد معلوم سه دارا و نادارا معلوم سه طولشان اگر تخمینی مکمل ولی شرط نفوسوانی پا افغانستان که خصوصا پا طول دنیا که مشکل ده.
استاد ده اوز تاسو پا مده موضوع بانده کتاب هم لکل ایده ده اوز کمی سرشمیرانی چه سویده چه کلای درس خی، کلای دری درس خی، کلای پینزه درس خی، ده پا کم اساس؟
از می داده چه اصل بگه پا یو اداره مرکزی سهل رو مقتدر مستقله فعالیت کهی، اما شرایط افغانستان که تنبوسباری خپل مثلا یک نفر سراسی یا فامیل توری زده معلومات بالم پوره معلومات نور که یاد داری که نه
پوره معلومات استاد چوک تلایم نیسی دیر دا سیمی دی چل تاور تلایی نیسی دا وایم چی دا سرشمیران چی تا کتاب پیلی کلای داد تو چم استناد
کن؟ ارمین پخوام اتحاد در تاو که چی پا افغانستان که پا دنیا که بال 15 کاله بیر آقا بیرت پارت حوالو که بال 10 کاله سرشمیران کامل سرشمیران ضرور ده و از امریکیه. پا افغانستان که دقیقا نه اتا 15 نه را پدی خواه نفوس میران سوی نده پقی وقتی چه مثلا نفوس بانسای ده دی چیشی که 2.03% پا کاپ کاپ زیاده نور که مدرک نلری، دا غیر قانونی دی، دا غیر دا علمی دی، ولی پا نفوس شرایط و تغییر و تبدیل دی نفوس، تولدات و وفیات در طول تغییر خوری کنه.
بله است.
نکه که چه آقا پخوانه پینزوز کلن پخوانه نظریه و لغه تخمین چه 2.03% پا دی بانده زیاد که هم درست بسه زیادی که پا افغانستان که که پا دی شکلی بالا پینزوز کلو نفوز افغانستان دو چنده که. اما در دیر غلط نظریه ده. ما تو وای پیشنهاد کنید چه دیر از ضرور در طول شانه پا افغانستان که در وگلوش میرن دیر از ضرور در پا خارجان چگی؟ خارجان در خپل هدف در پاره، در خپل هدف سیاسی و اقتصادی در پاره نفوس افغانستان دیر خیلی.
استاد تاسو هم پا خپل کتابونو که ما وقتل دیر زیاد ارقام ذکر کردی، در ارقام تاسو استاد لکومه کردی؟
دسته ده چه زما در کتابونو سب طول تحقیقی دی لدیر منابع بسپاده که اگر سرسیلی لخفل آقا نیوگلتی های چی پر دی درکی پر دی موضوع کی آقا با پرملاکه خلو تا لار برکه چی در لار چنگ در چی در لار در خلا رفسی نو حدب میداده چی ما طول خبری پر دقا سرده لدیر منابع خارجی نه اسفار کن بلد مده نشراتونه در وزارتول نشراتونه در سایه مرکزی نشراتونه داستر طول یو ده اومه مخابه کومه چه ده داد دی داری دور خودلی دی داری دور خودلی دی دا مرتولی دا دیر پر تحقیق یا پر عملی شکل که دا ارقام سی بکار باشه یو یو شکل ارقام کار شي بلبل شکل او دا کتابونه چې ما ارقام لیکي له ډېر منابعو نه استفاده کړلې مقایسه شکل بهیې مقایسه کړې دي.
مننه استاده، تاسو فعلا متقاعد یاستئ او یو عمر مو د علومو په اکاډمي کې هم کار وکړو. زه خبر سوی یم چې ځینې آثار مو ناچاپه دي او غواړئ چې د اکاډمیسنۍ رتبې لپاره هم ځینې آثار وړاندې کړئ. دغه آثار چې دي دا څه دي، په کومو موضوعاتو باندې اوس کار
کوئ؟ هغه محترم، زه خو پخوام یاد درته وکړم چې زما ټول کتابونه زما په تخصص باندې دغه اتکال لري. زه دوه تخصص لرم، چې یو اداره ده، اداري دي، یو تخصص اقتصادي دي. کوشش بکړئ په دغه ټول د عمر کې دا کتابونه مې زیاتره په اداري او اقتصادي برخه کې، دا زیاتر دا دوه درې کتابونه چې نو په نظر کې لرم که حیات باقي و
خدای مو ژوندی لره استاد،
دغه برابر شه، خدای راسره یاري وکړه. نو دا کتابونه یک دوه درې کتابه هم به موضوع د اقتصادي دي، هم به موضوع د اداري دي. دا به هم بالاخره دغه ته چاپ کړو. زما کتابونه صاحب د سړي صاحب قد ځای په ځای پراته دي، ټولو کتابخانو ته، ټولو وزارتو ته رسمي لیږل کېږي صاحب. اما بدبخته خو به در ټول څه د کتابخانی دغه نسته.
نو استاد، په نوي کتابونه مو د څه کوم موضوعاتو په حساب کې چې کار پرې باندې کوي؟
په نوي کتابو کې، نوي کتابو کې زیاتره دغه د یو تخصصي ذاته تخصص دا دی چې موږ دغه قیمت د در ټول کنه، چې د افغانستان کې مختلف شکلونه د قیمت راغلي دي. قیمتونه مثلا د سیر تاریخي په افغانستان یو کتاب لرم چې عجیب غریب دغه کم شان چې قیمتونه زیات دي، کم عوامل دي چې قیمتونه غیر واقعي پورته بي، په کوم وخت کې پورته ځي. د دې لپاره یو معیار په نام د شاخص د قیام غواړم چې هغه دغه کم چې قیمتونه چې جګېږي په اساس د چې علمي هر شی ته کله فکر کړي په اخترو په مراسمو کې په عیدو براتو کې د قیمتونه یو ورجګ شي. مګر غوړې چې دا قیمتونه ثابت وي و مداخله دولت ورته ډېره مهمه ده. هغه اقتصاد بازار چې دوی ترجمه کړې یا تعبیر پکې اقتصاد بازار نشته، باید دې ته راهنمایی بنه ورکړل شي. اقتصاد راهنمایی بنه کېږي، اقتصاد مختلط کېږي، یعنی مداخله دولت ضرور ده. دلته مداخله دولت ډېره ضعیفه ده، پیسې د کنټرول د قیمتو کې. یو کتاب مې راځي په خاص تحلیل وضع قیمت ها در افغانستان په آینده که به چاپ شي انشاءالله.
استاد، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو چې یو عمر د افغانستان د اقتصاد په حیثه کې څېړنې کړې دي، څه ډول یو اقتصادي نظام غوره بولئ د افغانستان لپاره؟
د افغانستان لپاره صاحب چې ترغوسه هم خصوصي تشبثات و هم دولتي مشترک په واحد نظر سره مداخله ونه کړي، یعنې زه اقتصاد سردار داود د خدایو بکی اقتصاد راهنمایی شده، یعنی دولت اقتصاد راهنمایی کوي د نور ته وایي چې دغه لار وکړه دغه لار وکړه. مداخله دولت 50% یا 50% مداخله دولت په دغه په نظرات کې موجوده. زه غواړم چې داسې سیستم داسې واحد سیستم په اقتصاد راهنمایی شده یا اقتصاد مختلط کولی شي چې هم دولت هم دوغلی که سهم وقتی اقتصاد یوش هم پیش حرکت باده، پیش نظر باده، بلاندی بوزه.
دیره منانا کور مادان استاده، زحمتونه و بخیه.
تشکر لطاستان چه مطمئن بلند نراخلا چه دخبل نمگل این نظریات ساس حضورت بلاندی کم.
پدې له استاد چې تاسو نوې آثار چاپ سی او بیا هم بیا راوغړو او په غوږ هم
هر حیات باقی و هر وخت موږ تاسو په خدمت کې یو.
I'm not afraid. ورنه